سلام سهار بخیر. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د آزادی رادیو د و بجو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د کب 14مه، د 2021 کال د مارچ 3مه. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې او بنسټونه پرون په جلال آباد کې د دریو رسنیزو کارکوونکو وژنه جدي ګواښ بولي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وویل د بیان آزادي له تهدید سره مخ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. او د بی پولی خبریالانو نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنګي جنایي شکایت ثبت کړ. پوره خبرونه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وویل د بیان آزادي له تهدید سره مخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دغسې حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د انعکاس راډیو ټلویزیون دغه درې کارکوونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوې او دوی نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنی قمندان پاسوال جمعه ګل همت وویل د پرونۍ حملو په تړاو د طالبانو یو غړی نیول شوې ده.
مهم توریست د دې ډلې رهبری کول د خاري بسیط په نوم همدا اوس کې در رسوي دي. د ورکې سره او یو منخف کن تر پنچې سره ته طالبانو په ډلې پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي.
طالبانو ویلي په پرونۍ حمله کې دوی لاس نه لري. تر دې مخکې د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د قتل مسؤلیت داعش منلی و. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت یو ویاند فواد امان تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل طالبانو له دغه مرکزه په استفادې د افغانستان په ختیځ کې حملې پلانولې.
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز و. له دغه مرکزه د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
ښاغلی امان زیاته کړه له افراطي وسلوالو د حصارک ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ اچونکو لپاره مناسب و. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شلاوره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په 10مه وي. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکی تورن کړی چې په بخښنې سره دغه چارواکی تورن کړی چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی تیره دوشنبه د جرمني په فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر ډیر شو د زیاتو ژورنالیستانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تېره جمعه د امریکا یو استخباراتي ارزونه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي د خاشقجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوی و. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اګست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اګست میاشتې په نهمه ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم دغه اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ په 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,415,000 اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي.
رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
سعدیه، شاهناز او مرسل پرون په جلال آباد کې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. د سعدیه ورور روحان امنیتي چارواکي ملامتوي چې د خبریالانو امنیت نه دی نیولی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده.
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
امریکا او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
تعلیم یې کړی در شپږم صنف پورې و.
ښه، شپږم صنف دغې نه پورته مو ولې نه دی کړی؟
والله خو بس اقتصادي وضع خراب و، بس دلته کار خراب و.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت وایي د پرونی حملو یو مهم طرح یې نیولی چې د طالبانو غړی دی. د انعکاس راډیو تلویزیون رئیس زلمی لطیفی دا یو خواشینونکې ورځ وبلله. په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون درې کارکوونکي پرون په جلا بریدونو کې وژل شوې. جزئیات د صالح محمد صالح په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوي دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل:
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدای سي ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغه مراتب د انعکاس رادیو ټلویزیون د وژل سویو کارکونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړي نه دی. روشان د وژل سوي سادیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کوي، نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست د دې ډلې رهبری کول د خاري بسیط په نوم همدا اوس کې در رسول دي. یو رکشي سره او یو خفقن توفنچي سره ته طالبانو په ډلې پر اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خواشینه ما مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس رادیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی اوش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړه لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوی ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا مونږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې، شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي استیفانو پونتیکور وویل چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه مېرمنې په نشه کېدي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډر فضا په ایجادولو سره نسي کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا ژغ چوپ کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه له دایمي جګړو سره د ولسمشر جو بایدن مخالفت په افغانستان کې آزمویل کې تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر بل دو مهمو پریکړو ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه یوه پریکړه کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه که څه هم ولسمشر بایدن په دې ورځو کې ډیر له کورونا سره د مبارزې پر چارو او د ایران پر لانجې بوخت دی خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یې هم مخته پرته ده چې په اړه یې باید پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د امریکا درې نورو ولسمشران هم له ورته پوښتنې سره مخامخ وو. ټولو یې ژمنه کړې وه چې ځواکونه به له افغانستانه باسي خو یو یې هم په دې کار بریالی نه شو. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې د امریکا لپاره په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شي بلکې هغه ډېره د اندېښنې وړ هم شوې ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د ژمنې په عملي کولو کې له دې حقیقت سره چې له طالبانو سره له شوي تړون وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی کم نه بلکې لا زیات شوی مخامخ وي. هغه تړون چې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي خو پر دغه تړون چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو میاشتو هڅو په نتیجه کې د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکا بیا کتنه کوي. خلیلزاد ته چې د بایدن د ادارې لخوا د دغه ماموریت د دوام دنده سپارل شوې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو په نیت بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. ارګو ویل دواړو لورو په دې اړه چې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې وکړې. ټاکل شوی خلیلزاد د دې سفر په ترڅ کې دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هېوادونو پلازمینو ته هم لاړ شي. کرک انفو ویب پاڼه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې پرون سه شنبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو پام اړولی او لیکي احمد شاه پاکتین د افغانستان لومړنی ریفری دی چې پرون یې د ټیسټ لوبې حکمیت وکړ. کرک انفو لیکي 44 کلن پاکتین چې له 2010 راهیسې د لوبو حکمیت کوي تر دې مخکې د کرکټ د 15 ورځنیو نړیوالو لوبو او د 40 اوره لوبو حکمیت کړی دی. کرک انفو د دریو نورو افغانانو احمد شاه دورانی، بسم الله جان شینواری او عزت الله صافی نمونه هم اخیستی چې درې واړه د کرکټ د نړیوالو لوبو ریفریان پیژندل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پرونی ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو 131 منډې جوړې کړې او ټولې وسوځېدل. د زیمبابوې ټیم هم وتوانېد چې په 9 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 133 منډې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 شل اوریزو لوبو دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي.
نن د مارچ 3 د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له ځنګلونو د خلکو استفاده له پخوا زیاته شوې خو د قطع کېدو په اړه اندېښنې لا هم جدي دي. دوی وایي د ځنګلونو قطع کول او ژوندي ژوو ښکار او وژل ورځ تر بلې زیاتېږي او دوام یې د بشري ناورین پراتګ کې مرسته کولی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي اړیکو ته پام وشي دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویل ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورستې شمیرو لمخې د افغانستان د ځنګلونو ټولیز برخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده چې د غشمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو خو د جګړو لکبله د غشمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټیټ شوی وو چې بیا د وزارت په هڅه او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅه شوې او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوې چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې د همدارنګه د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي
د خوست ولایت اوسیدونکو زین الله زهین بیا د طبي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو همداشان دغه سیمېوي چې پاغې کشتون ولري لکه خنی الګای زنغوزه یادولی شو چې له هغې څخه ښه استفاده کولی شو او ښه قیمت لري همداشان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولی شو
خو د ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بې وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او ښاري پراختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د له منځه وړلو اندېښنې زیاتې کړې دي له ځنګلونو سره تړلې بله برخه د ژوو ده په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکاره روان دی د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال ولي مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا وه د ژوو او د ښکار د مخنیوي په برخه کې کار نه دی شوی
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځون روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل څو FSB واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتو ادارې یا FSB چارواکو لاس درلود خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند د منلو وړ نه دی راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اگست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر څوارلسو شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو په هغوی کې د روسیې نه تجارتي شرکتونه هم راځي د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سهشنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا که مدلل یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشې کړي. ناوالنی په 13 اگست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوی چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 14 یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو څو کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
لاندو خبرونو ته خراغلی. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې کارکوونکي په ډزو وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼې کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ژوند د رنگونو لندکې پروګرام.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
امانو احسان الله ده.
احسان الله څه کار کوي؟
په حال هو په کار دی، نو سرکسي کې دکانداري کوم.
ښه، دکانداري کوي. په دغه دکان کې څه شیان خرڅوي؟
د دکان کې هر شی ستاندا سي وړي سي رو واغسو دال سو براس ولا همداش خوراکي سامان نورم دي.
څونه موده کېږي چې دغه ته کار کوي؟
تقریبا یو دوه بنې درې میاشتې کې.
اها، معلومیږي د دکان په خوانی دی. تاسو د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی هغه سره کار کوي؟
دا دکان مې د ماما د خپل ور سره کار کوم.
ښه، تر دې دمخه دې چیرته کار کوو؟
د دې دمخه مې کار په ارزان قیمت کې چاره بوتخه.
هلته دې څه کار کوو؟
هلته ګاډر فروشو به ګاډر فروشو کې مې کار کوو.
ځان څنګه دلته راحت احساسوي که هلته راحت وي؟
نه، دلته ډېر راحت یم. هلته ته سړی وم، هغه کار ډېر دروند کار و.
اولادونه لري؟
اولادونه لرم، یو لور مې ده.
یو لور لري؟
یو لور مې.
تاسو خپل تعلیم کړی دی؟ تعلیم لري؟
تعلیم یې کړی دی، شپږم صنف پورې و.
ښه، شپږم صنف دغې نه پورته مو ولې نه دی کړی؟
والله خو بس اقتصادي وضع خراب و، دلته کار خراب و.
تاسو ویلي چې لور کوي لري، څنګه غواړي په راتلونکي کې پاغي باندې درس وایس؟
ووله نه، بالکل باید موږ درس ووای.
ته هیله ورته لري چې پاغي څه شی ووای؟
ولا باید دینی سبق هم ووای، همداسې مکتب هم ووای.
میرمنې دې څنګه دینی سبق یا مکتب ویلې دي؟
میرمنې مکتب نه ویلې، دینی سبق ویلې.
اها، ډیر ښه. دغه کومې پیسې چې ته دلته ګټې د کور لپاره دې کفایت کوي؟
و الحمدلله کفایت کوي، شکر ده. عمر پلارم کار کوي، زم کار کوم، کفایت کوي.
کله دې داسې هوټ کړی دی چې خپل لزانه یو کار شروع کړي د ځان د پاره، یعنی نور خلکو سره کار ونه؟
ولا رغم کړه د خو اقتصادي وضع ډیره خراب ده، پیسې ماشین نه لرو، کنه وړم خپل کاروبار شروع کوم.
ډیره زیاته مننه.
خوشاله.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبري مجله مو واوریده. کولای شئ زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې پرې سربېره چې د سهار له ود مخام تر وو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه خبرونه لرو واوري. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راشم. خو اوس مایک ست سمې عباس تسپارم. مهرباني.
تشکر.